اوردونکو ته مشال ریډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت ورځ 3 بجې شوی. نن د خالی ورځ او د 2013 کال د اگست د میاشتې 14 منټه ده. په دې غړي کې بوارې د پاکستان په پنجاب کې فرقې جنختی په سواد کې له طالبانو سره د خواخوږي لرونکو شپېته کسانو خوشی کېدل. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د مقدمو اورېدلو لپاره د ځانګړو دولتونو جوړول. په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات د افغان ولسمشر پاکستان ته د سفر په اړه خبري او وروستۍ نیمای کې د اونیزي خبرونه جمهوریت او سروې هم لرو. خو لومړی نجیب امیر ته ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پنجاب په بکر کې د دوه مذهبي ډلو ترمنځ د جګړې نه پس دغل تکر فیو لګول شوې ده. پاکستانی طالبان وایي نواز شریف که د زور د استعمال خبره کوي و د کړې پنجاب به د عوامي نېشنل پارټي په شان وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لبنان کې شوي غبرګې چاودنې غندلې دي. پوره خبرونه د پاکستان د پنجاب صوبې په بکر خار کې نن له هغې وروسته کرفیو لګول شوی چې د پولیسو په وینا د دوه مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شول. دا نښته پرون د سنی فرقې اهل سنت والجماعت او د شیعه فرقې مجلس وحدت المسلمین غړو ترمنځ شوې ده. د دغو نښتو نه پس په بکر خار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخې تر ناڅرګندې نیټې پورې دغلته کرفیو لګول شوی ده. خو په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغې مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د مدینه العلم نومې د مدرسې پر محتمم محمد عارف ناپیژندل شو موټرسایکل سپارو ډزې کړې وې. تحریک طالبان پاکستان د پنجابی طالبانو له هغه بیان سره لا تعلقي خودلې ده چې په کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو د ورکل شي وړاندیز هرکلی کړو او دای د هغه سیاسي بصیرت بللو. د طالبانو ویان شاهد الله شاهد نن مشال رډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د پنجابی طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازه پرته له حکومت سره خبرې اترې نشي کولی. نوموړی زیاته کړه نواز شریف ویلي که خبرې ونه شوي نو حکومت به طاقت استعمال کوي. نو دوی ته په جواب کې وایي چې د دوی سره به هم طالبان همغه سلوک کوي لکه د عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي سره چې کړو. د امریکای بهرنی چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ته باور ورکړی چې ترهګرۍ خلاف په جنگ کې به واشنگټن د اسلام آباد کومک جاری ساتي. راپورونه وایي دواړو مشرانو د سیمه ییزو امنیتي موضوعاتو د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د روان جنگ په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندر ته به دوی ځانګړی حیثیت ورکوي چې په دې توګه بهرني پانګوال په دې سیمه کې سرمایه پنګچونې یا سرمایکاری ته وهڅول شي. د خبره وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې گوادر بندر د دوبۍ او د سنگاپور د بندونو په شان د پنګچونې صلاحیت لري.
پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے. جا کے
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لری چی او آزاد او خپلواک بندرگاہ جوڑ سی او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای سو. چرته چې با قوانین او تګلاری هم ځانګړی وی پرته د باقی پاتې ملک لا قوانینو او تګلارو. او بلدا چی گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای سی کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی.
د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان تر مخه په یاد غونډه کې وزیر اعظم د کراچۍ نه پیښور پورې د موجوده ریل پټلۍ د لا پراخولو لپاره د 2.5 ارب ډالرو منظوري هم ورکړه. تاسو د مشال لیډیونه د دې غړې خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې جرګې له لارې د خلکو د استازو لپاره کړې پرته نشي کولای چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغانستان په هغه حالاتو کې نه دی چې پرته له جرګې نه یو مهم سند چې افغانستان ته یو مهم حیاتي ارزښت لري په یوازې ځان ومني یا رد کړي. ده ویل د دې جرګې راغوښتل هغه که په اوسني حکومت کې وي یا راتلونکو حکومتونو کې دې ډول قراردادونو لپاره دا یو ضروري امر دی. ښاغلي کرزی وویل چې وروسته له دې به په دې تړون په لوړه سطح خبرې وشي. د کندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوزي رابرټ بیل سپارس ملکیان وژلي وو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. له دې ډله ییزې وژنې ژغورل شو او د وژلو شوو کورنیو غړو ویل د رابرټ بیلس په قضیه کې دوی سره انصاف نه ده شوی. په امریکا کې یو پوځي عدالت پرون رابرټ بیلس ته د عمر قید سزا واوروله، نوموړی به په ضمانت هم نه خوشې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټر بمی چاودنو غندنه وکړه. په دغو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 240 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا چاودنې د جمعې په ورځ د لبنان د ترابلس ښار په سندو کې چې اکثریت پکې د سنی مذهبو دی د دوو جمعتونو مخې ته وشوې. امنیت شورا د دې پیښو د غندلو یوه شریکه اعلامیه هم خپره کړې چې ورکې ویل شوي د ترهګرۍ دغه بریدونه دوی په سختو ټکو کې غندي. د امریکا یو عدالت په فلوریدا ایالت کې د یو جماعت مولا ته 25 کاله د بند سزا ورولې ده. پر دغه مولا تور دی چې پاکستانی طالبانو ته لسګونه زره ډالر ورستولي او یو کلن حفیظ خان په تیر مارچ میاشت کې مجرم و پیژندل شو. د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ 50,000 ډالر پاکستان ته استولیو. امریکایي چارواکي وایي دا پیسې پاکستانی طالبانو ته استول شوې، خو په خپل حفیظ خان دا تورونه ردوي او وایي پیسې طالبانو ته نه بلکې په سواد کې خپل کورنۍ ملګرو او یوې مدرسې ته استولیو. امریکایي څارنوالان وایي د حفیظ خان لخوا پاکستان ته په استول شوو پیسو وسلې اخیستل شوې او دا وسلې د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استعمالیږي. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مل مشال لري وردل چې نجيبه مې وړاندې کول په دې غړي کې بواري. په پنجاب کې د جمعې د ورځې په فرقیزن خطو کې شاوخوا 16 کسان وژل شوي دي. په سواد کې په اوس هغه 18 کسان خوشي کړي دي چې د طالبانو د خواخوږي یا ملګرتیا په تور نیول شوي وو. فاټا ټریبیونل د FCR قانون لاندې د کچو ماشومانو د مقدمه اوریدنې لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو حکم ورکړي. د بشري حقوقو یو کارکونکي وایي
جیل کې ماشومان اچولي سه اجتماعي ذمہداري لاندې نو موږ د جیل دوره وکړه او هغه کې موږ د هغو تصویران واغیسته. فاغې باندې به حکومت موږ ته ډېرې خبرې موکړه چې تاسو چا د نکړې جیلونو ته.
د جمهوریت اونیزې خبرونې په نننۍ برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو وضع په اړه غږیږو.
طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن.
او په سروې خبرونه کې د پېښور یونیورسټي د فاین آرټس فنون لطیفه یا د ښکلو هنرونو څانګې مشره طیبه عزیز میلمنه ده.
بنگلادیش کے 1995 کے پاکستان ریپرزینٹ کر رہی ہوں. 1996 کے ماں انٹرنیشنل وزٹرز پروگرام دی یو ایس اے طرف نا یونائیٹڈ سٹیٹس کا میں پاکستان ریپرزینٹ کر رہی ہوں.
لمشا لیڈو سر اسے اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د جمعې په ورځ د فرقیزان خطو په دوا بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. د پنجاب د بکر په ښار کې د ریډیو پاکستان په خبره نن کرفیو لګول شوی ده. چارواکي وایي په بکر کې د وژل شوو شمېر یو لسته. بل طرف ته اسلام آباد کې د جماعت مخې ته ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. د دوانو پیښو حال راته ریاض مساخر لکوي.
د پنجاب په سیمه بکر کې د دوا مذهبي ډلو ترمنځ خطا هغه وخت شروع شو کله چې د جمعې په ورځ یوې ډلې د خپل وجل شوي ملګري د قاتلانو نیولو لپاره احتجاجي مظاهره کوله. د ځایي پولیسو په وینا خطا کې یو لستنه وجل شوي دي او بازي جوبل دي. بل طرف ته د سکه قسمه بد پیښه نه بچ کېدو لپاره ځلې انتظامیه رینجرز رابلل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ډي سي او افیس یو چارواکي وې سیمه کې یو سلسله سلويخ د فلګول شوې ده او د ټولګو په شکل کې د خلکو په ودرې دو غرزیدو جلسو جلوسونو او تقریرونو بندیز دی. البته د کرفیو فیصله نه ده شوی. دی زیاتوی
کرفیو نه ہے، کرفیو لگا بھی نہیں ہے.
کرفیو نشتا او نه کرفیو لگے دلی دا. ڈی سی او سیب دفع یو سل سلور سل وخت لگولی دا. د کرفیو فیصله با صبح حکومت کوي. خو تر دې دمه مونږ ته د کرفیو په حق لا سو حکم نامه نه ده ترلاسه شوی. البته کوټلا جام دریا خان او پنجګرای سیمو کې د سکه قسمه بدی پیخي نه بچ کېدو د پارا رینجرز کنټرول ترلاسه کړی دی.
کوټلا جام
دریا خان اور پنجگیرے
دغرنگ دریا خان تانے ایس ایچ او محمد امین مشال ریڈیو تو ہوئے دا پرون پر نسبت نن حالات قابو کی دی دیوائی
آج بھی صبح سے کوئی اتنی کشیدگی نہیں ہے علاقے میں
نند سہرنا علاقہ کے سکڑکیش نشتا اونس بد پہ خرام خطا شوی دا جلسے جلسون ہم ندی شوی دا پولیس و اضافی نفری زائے پزائے ولاڑ دا او تر دے دما حالات پہ قابو کی دی ٹول افسران پہ موقع دی او کوشش دے چ حالات خرابی دو تا پری نگدو
دا دے ترسنگ بیگا ماسخوتن دا اسلام آباد پسیما کناپول کے دا نامعلوم کسانو پا ڈزو کے دا جماعت ملا او دو نور کسان وجل شوی دی دا اسلام آباد پولیس و یو افسر شبی احمد پوینا بیگا نا پیجندلی موٹر سائیکل سورو دا کناپول پسیما کے ڈزے اکڑے چلا وجے کاری عارف او محمد درویش پزے مڑشو او یو جو ولتن شاکر اللہ اسپتال کے ساور کڑا دا پیخ رستو مظاہر چانو پسڑکنو اورون بلکل او احتجاجی مظاہر اکڑا ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو سوات ته د خبر پختونخوا په سوات کې پوز هغه شپېته کسان خوشی کړی دي چې د طالبانو د خواخوږي یا ملګرتیا په تور نیول شوي وو دغو کسانو ته له نیول کېدو وروسته د پوز د بحالۍ ادارې مشال کسبونه ورزده کړل او پرون یې د خلاصولو پر وخت د یوې دستوري پر موخه سندونه ورکړل تر دې وړاندې هم د پوز د مشال نومې د بحالۍ ادارې نیول شو په لسګونه مشکوک کسانو ته روزنه ورکړې ده او بیا یې خوشی کړې دي تفصیل لسواته نیاز احمد خان درکوي
د سوات چارباغ پایتام کې د فوز د سوري لاندې د بیا بحالۍ ادارې مشال څخه شپېته داسې زلمي او مشران خوشی کړی شول کوم چې د سوات په بدمنۍ کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیولې شي وو چارواکي وایي چې دغه تنان بې لارې کړی شي وو او د دوی درې میاشتې تربیت وروسته خوشي کولو فیصله وکړه شوه په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې مشر میلمه د ملکنډ ډیویژن کمیشنر افسر خان وو دغه پروګرام په اړه ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
خو څنګه چې تاسو کتل او دغه آرمی یو پروګرام جوړ کړی دی ډی ریډیکلایزیشن دی کې ما خلک دی دوباره مرج کوي سوسایټی کې هغې ته یو قسم سبق ورکوي ټریننګ ورکوي او هنر ورته ښیي چې هغې یو کارامه ده مفید رکن شي د سوسایټی
روزانہ اغستون کې یو شمیر زلمی هم شامل دي چې ورته د مذهب سره سره هنر هم اوخو دی شو دغه زلمی وایي چې وړاندې د فوس په بند کې او بیا د اداره کې ورته تربیت ورکړې شو اوس په خوشی کې دوه ډیر خوشاله دي
سید محمد ملوم دی شلو کال عمر مې ده دغه هم درې میاشتې تیر او الحمدلله زما خو پیدا شو او مونږ چې کو لال میټل لري کاری زکړه د کپړو والا او هغه ان شاء الله چې باروز مکوم به اول کوم دار چېر کې کوشش کوم تعلیم سکول ته کېنم کنه تعلیم حاصل کوم ان شاء الله غدانی به خپل کاروبار کوم خپل نمو خپل خدمت ان شاء الله او دی ان خاص وج باندې دی نو زم چې ز خاص وج کوم چې ما در سوي چې به غوت وندنه سیار شر دا سره یعنی غلط ته ان شاء الله سوچ می خړې ان شاء الله
زمانم عزیز الرحمن نه تقریبا 24 سال زمو عمر ده از تقریبا 8.5 مہینه زمادل ته منداګه کې وشه رپورټ سره وشه په دې کې درې میشته ما په مشال سکول کې تیرې لري لمون د الیکټریشن کار زده ان شاء الله چې بهر لاړ شو نو ام د خپل کار بکو او خپل خویندرونو لا به بچول به حلال رزق ګټو ان شاء الله او معاشره کې به خو پرد جوړېدل غواړي ان شاء الله
مشال اداره کې یو مذهبي استاد وایي چې دغه تنان د مذهب په نو استعمال کړی شو اوس دوی ته درې میاشتو کې پوره پوره د مذهب تعلیم ورکړی شوی دی او دوی تم لري چې دغه تنان به په معاشره کې ښه کردار ادا کوي
زمانم خطیب عبدالرحمن دی ایم زما تعلیم دی یاره الحمدلله تقریبا چې ټول داسې په خپل کړو باندې پښیمانه دي او توبه ایستلې ده او اندر لپاره مونږ یاره مونږ چې کوم دا اسلام غړو دا اسلام دو کم چې مونږ جهاد غړو دا جهاد نو بلکې دا یو عذاب زمونږ د عملونو مونږ باندې مسلط شو الحمدلله اوس به مونږ خپل نمبر هم بدلو او مونږ به چې کوم دی خپل ځان کاروبار کو خپل دغه کو خپل دین سره خپل تعلق ساتو
د بیا بهاله ادارې مشال چارواکي وایي چې 1300 کالو کې د دې ادارې څخه سکم 1210 تنانو ته روزنه ورکړی شوې ده او بیا خوشی کړی شوې دي کوم چې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې وخت په وخت سواد کې نیولې شي وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
پختو وای مشال ریڈیو وار تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو مومند جنسی ته د قبایلی سیمو لپاره جوړ لوی عدالت فاټا ټریبیونل حکم کړی دی چې په قبایلی سیمو کې د نافذ قانون افسیار لاندې د کچو ماشومانو لپاره دی جونایل کورټس یا د ماشومانو د مقدمو د اوریدنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړل شي. د بشر حقوقو یو کارکونکی وایي چې په قبایلی سیمو کې د یادو عدالتونو د نشټوالي له وجې یو شمېر هغه ماشومان چې په اجتماعي ګناه کې نیول شوي دي د بالغ قیدیانو سره په جیلونو کې پراته دي، چې له دوی په خبره دا د بشري حقوقو ضد فعل دی. تفصیل د مشاله ورو خبريال درکوي.
د قبایلی سیمو لپاره جوړ لوی عدالت فاټا ټریبونل حکم کړی دی چې په قبایلی ایجنسو کې دی د هغه ماشومانو لپاره کوم چې په بیلابیلو قانوني مقدمو کې په حوالتونو کې بندیوان دي ورله دي جوینایل کورټس یعنی د ماشومانو عدالتونه جوړ کړی شي. دا حکم د فاټا ټریبونل لخوا د فیض الرحمن نومې 14 کلن په یو مقدمه کې جاری کړی دی چې د منشیاتو په یو مقدمه کې ورته د خیبر ایجنسی د انتظامیه لخوا 14 کلونه د قید سزا اورول شوې وه. د فاټا ټریبونل یو غړی پیرفیدا مشاد ریډیو ته وویل چې د قانون د لاندې د 13 کلونو کمومره هر تن ماشوم دی، نو هغوی ځکه د دې مقدمې په دوره داسې حکم کړی دی.
جونیل اډی نن څنګه ایکسټینډ شوی دی فاټا ته 2004 کې، خو کورس چې کوم دی هغه نو رسو بیا نوټیفیکیشن شوی دی چې رسم کوټ په جونیل کورس هغه نه دی درک شوی کنه شوی دی نه شو ځا پته نه لګي. نو هغه موږ یې سیس ته د حقوقو پکې چې دا تاسو موږ ته د غرا کوي چې آیا جونیل کورس جوړ شوی دی کنه دی جوړ شوی او کوم دی او کني جوړ شوی نو مطلب دا اکسپیډایټ کې.
بیا مو د پیښور های کورټ او د فاټا ټریبونل یو وکیل فضل شاه مومن سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
چې ما شوما سکم د قبایلی سیمو سامو خلکو هغه ته ویلي چې چول هغه کراتون هغه کیسونه باندې فیصله کړل، نو یقینا دا ډېره خبره ده او امید دی چې سره دا د ماشومان اصلاح او د هغوی په نظام باندې اعتماد محل شي.
د چایلډ رائټس کمیټي یعنی د ماشومانو د حقوقو د کمیټي مومن د جنسي مشر نور محمد خان مومن وای چې د فاټا ټریبونل لخوا داسې حکم یقینا د خوشحالي خبره ده، ځکه چې د قبایلی سیمو په حوالتونو کې ډیر ماشومان بندیوان دي او دا ماشومان د زیات عمر ملزمانو سره په یو کوټه کې او هم د یو شن قانون د لاندې ورسره کاروایی کیږي.
او بیا عام جیل کې بوزیال تاغه سره غټ غټ خلک هم ویل او سو مو دا وړاندې جیل کې ماشومان اچولیو سه اجتماعي ذمہداري لاندې، نو موږ د جیل دوره وکړه او هغه موږ دا غو تصویران واغیسته چونکی موږ خو په دې باندې کار کوو فاغي باندې به حکومت موږ ته ډېره خبره موکړه چې تاسو چې د نکړې جیلونو ته، نو دا خو یو ښه اقدام دی زما په نظر چې اوس حکومت دی له یو عملی جامه ورکی او زر تر زر په دې باندې کار چالو کړي.
د یاد شوي ټریبونل د ممبر فیرفیدا په وینا چې د یادې مقدمې اورېدنه د روانې میاشتې 28 نیټې پورې ځنډولې شوې ده او په دغه نیټه به د جوینایل کورټس په حواله رپورټ هم هغوی ته راشي.
تاسو ورزل چې فاټا ټریبونل یا د فاټا لوی عدالت حکم کړی دی چې د قبایلی سیمو هغه ماشومان چې په کېد کې دي د هغوی د کیسونو د اورېدنې لپاره د ځانګړي د ماشومانو عدالتونه جوړ کړل شي. زو په خبر ته د خبر پښتونخوا حکومت د پخوانی پوزي امیر جنرال مشرف د 2001 بلدیاتی نظام کې د بدلون راوستو ورستو د نوي بلدیاتی نظام د مسوده منځوري ورکړه ده. دغه مسوده چې به راتونکو څو ورځو کې صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړل شي. په اړه تفصیل د مشالډیو خبريال احمد الله درکوي.
13 ورځ د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان په مشرۍ کې د بلدیاتی نظام لپاره جوړ کړی شوی ورکینګ ګروپ د غړو اجلاس وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د اتحادی ګوندونو نمائندګانو هم ګډون وکړو. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د ورکینګ ګروپ د سفارشاتو په حق له اجلاس ته بریفینګ ورکړو. په دغه موقع یاد شوی ګروپ ته هدایت وکړی شو چې زر تر زر بلدیاتی نظام قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکول ورستو د منځوري لپاره صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړی شي چې په صوبه کې د بلدیاتی ټول ټاکنو د شیډیول اعلان وکړی شي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
ویلج کونسل وا په غیر سیاسي بنیادونو باندې کیږي، تحصیل کونسل او ضلع کونسل چې کوم الیکشن دا په سیاسي بنیادونو باندې کیږي، چې کوم عہدیداران تي هغه ته د 2001 شانتي ناظمین او نائب ناظمین ویل کیږي، ضلع کونسل او تحصیل کونسل کې وا ان ډایرکټ الیکشن کیږي او د دې ممبر ټیم دا به د روډ یونین کونسل په ساتنه باندې وارد ډیکلیئر کیږي او دا غنه یو تحصیل تحصیل کونسل لپاره یو ضلع کونسل لپاره ممبر منتخب کیږي د ضلع کونسل او د تحصیل کونسل ناظم لپاره انتخاب کیږي او نائب ناظم لپاره نو د دغه کونسل یو کس په دې کې کینډیډیټ کېدای شي او دغه کونسل به الیکټرال کالج او ود ان کونسل به ووټ کیږي او که څوک د خپلې پارټۍ خلاف ووټ ورکوي نو دا د فلوکراسي نه لاپه ځل کې راځي.
کله چې مشال ریډیو د عنایت الله نه وپوښتل چې مسوده به منظورۍ لپاره کله صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کوي نو د نوموړي وینا وه چې ډېر زر به یې وړاندې کړي او ورته پوره یقین دی چې مسوده به منظور کړی شي.
دا به ځکه منظور کیږي چې حکومت سره میجورټي ده او حکومت به اگر چې اپوزیشن سره هم په دې باندې ڈسکشن سو اعتماد کې بیلو موږ آلریډي خپل چې کوم ایم پی ایس دي او منتخب نمائندگان دي او سٹیک ہولڈرز دي هم په اعتماد کې راستي دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی ګوهر علي شاه وایي چې موږ په صوبه کې بلدیاتي انتخابات خو غواړو خو دا به کتلې شي چې صوبایي حکومت یې په څه ډول کول غواړي.
موږ به انشاء الله په میدان کې یو چې دوی بلدیاتي انتخابات کوي نو دا نه ده چې موږ به نه کوو یا به بایکاټ کوو یا موږ ته جوړ نه یو انشاء الله کوو به خو ګورو به چې دوی په څه طریقه کوي. یو خو دا دوی چې کوم د مشرف د دور دا کوم بلدیاتي نظام رایج کوي نو یو خو دا یو عامر نظام دی او هغه کې به لکه کتلې کیږي. د دې نه علاوه زمونږ هم یو پروګرام پروت دی خو ګورو به کوم صحیح طریقې سره د بندیاتو او د ڈسٹرکو په خیر خیګړه راځي او بندیات پکې راکېږي ان شاء الله کوبه او چې کومه خبره د ضلعو او دغه په سنۍ دغه به خامخا مخنیوی کو.
یاد دی وی چې اخري ځل په ملک کې بلدیاتي ټول ټاکنې په کال 2015 کې شوي وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
دتی خوي ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنې پر اوس د ماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
تاسو دغه خبرونه سروي له خبرونو وروسته اوریدل شي. خو اوس شو ریپورت لرو. افغان ولسمشر وایي طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپل کوم اختیار نه لري او له هغو چاودنو او قتلونو چې کوم کیږي هم خبر نه دي. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته پیغام ورکړو چې د ډلې ته پکار دي ځان له مریتوب خلاص کړي. ولسمشر کرزی ویل هیلمند چې پاکستان ته د سفر به د سولې په لاره کې د افغانستان هڅې د پاکستان ملاتړ خپل کړی شي. تفصیل فریده هوټ سے پی درکوي.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقا بې اختیار دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې د دوی په نامه کیږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شو. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان لزانه واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنې کې چې پرون له غرمې وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه ولسمشر کرزی وویل هیله مند دی چې پاکستان ته د هغه نوې سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي وشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حمله غندلې دي او له پاکستانه غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه.
قاسمیار وایی د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر ریښتینو همکاریو پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبري وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت لپاره راهیسی تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی، خو د سفرونو کومه قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي، خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوې نه دي.
دا وا فرید هوټ سیفی چې تاسو له دوی ریپورت کې ورزل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر په اړه پوره امید ده. د غرنګ افغان ولسمشر دا هم ویل دي چې طالبانو دوی ته ویل دي چې د غرنګ دوی په هیواد دننه د قتلونو د غرنګ نورې چې کمی ده بدمنې پیخې دي په هغه کې لاس نه لري، بلکې دوی ترې نه خبر دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نڅلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو پرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
تاسو د مشال ریډیو پرونه اوریدونکو په روسي نیمه کې ستاسو لپاره دوا 19 خبرونه جمهوریت او سروي حملرو خودل تک ستاسو لپاره یو ریپورت لرو. د افغانستان کندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي عسكر رابر بیلز شپارس ملکان وجلی وو د عدالت حکم سم و نه بالو. په امریکا کې یوې پوځي عدالت پرون رابر بیلز ته د داسې عمری بند سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشی کیږي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې د مشالډو د خبر مرکزی څنګه چمتو کړی دی، خو یو وړ چند مخلو هغه امریکایي عسكر رابرټ بیلز چې د کندهار په یو کلی کې یې شپاړس ملکیان وجلی وو ورته د ټولو مرکز سزا اورول شوی. خو د رابرټ بیلز لخوا په ډزو وشتل شو کې یو ژوندی تن او د وجل شو خپلوانو د عدالت پر دې سزا د اطمینان څرګندونه نه ده کړې. لدې ډلې چې وجنې ژغورل شو او د وجل شو د کورنۍ غړو ویل د رابرټ بیلز په پیخه کې سم انصاف نه دی شوی. په امریکا کې یو پوځي عدالت پرون رابرټ بیلز ته د داسې عمری بند سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشی کیږي. د عدالت له حکمه وروسته یو افغان چې له څو تنو نورو سره په عدالت کې د ګواهۍ لپاره امریکا ته تللی وو ویل
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو، موږ پاک نه ورسېدو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د مرګ سزا له بچېدو لپاره خپل جرم ومانه او ویل چې دا کسان د وجلی دي. بیلز د کندهار په یو کلی کې دوه ایش کسان په ډزو وجلی او جوبل کړي وو چې پکې اولس ماشومان او مېرمنې شامل وي. یو بل افغان چې د کورنۍ غړي یې رابرټ بیلز وجلی وو د عدالتي حکم وروسته یې خبریالانو ته څه داسې ویل
خو موږ تاک نه راورسېدې، خو موږ دا ظالم باندې د عمر قید راووتی، خو بیا موږ د امریکا د عام خلکو سره دا غوښتنې لرو چې شپې سس کور ته یو ظالم درواوړي، یعنی سس ماشومان سس زنانه په شهادت ورسی بیا اور پر بلکې، یعنی تاسو بار د دغه ظالم د دغه ناروا څه غوښتنه لري چې یا اعدام شي یا د عمر قید شي یا الله شي څه غوښتنه لري.
بلز د عدالتي حکم یو ورځ وړاندې د زیارت پر ورځو په لومبي ځل په کندهار کې د دغه خلکو په وجنه بخښنه وغوښته او خپل دغه کار یې بزدلانه فعل وبالو، خو نور وضاحت یې ورنکړو. بس دومره یې ویل چې د ښه کار نه دی کړی او زیاته یې کړه چې هغه نه دی پوه شوی چې دا کار یې ولې وکړو. سرکاري وکیلان پر دې عقیده دي چې د رابرټ بیلز په ډیرو ځایونو کې د پوځي دندې ترسره کول او د هغه دماغي ناروغي د دغه فعل تر شا مهم لامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري لګ شي بکه درنی مې بجې کېدون کې تاسو ته د خبرونو لنډیز نجیب امیر وړاندې کوي. خو زه تاسو ته چې د خبرونو وروسته ستاسو لپاره دوه اونځې خبرونې هم درو. نو راځئ چې له نجیب امیر خبرونو لنډیز وورو.
د پنجاب بکر خار کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ د خونړیو نښتو نه پس ګرزبندیز لګول شوی. د اهل سنت والجماعت او وحدت المسلمین ترمنځ تیره ورځ په جګړه کې 11 کسان وژل شو. تحریک طالبان پاکستان وایي د نواز شریف حکومت که د زور د استعمال خبره کوي نو دوی هرکلی کوي، خو دوی به ورسره د عوامي نېشنل پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټۍ په شان سلوک کوي. د دوی ویان شاهد الله شاهد وایي د پنجابي طالبانو په شمول هیڅ یوه ډله په خپل سر د حکومت سره روغه نه شي کولی. د امریکې بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته باور ورکړ چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې به واشنگټن د اسلام آباد کومک جاری ساتي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان ته به د ده سفر ډیر مهم وي. د ده په وینا وزیر اعظم نواز شریف په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره ښه نیت لري. د کندهار په پنجوایی کلی کې چرته چې امریکایي پوځي رابرټ بیل شپاړس ملکیان وژلي وو، اوسیدونکو د عدالت لخوا نوموړي ته د عمر قید سزا سم نه دی بللی. د دې ډله ییزې وژنې ژغورل شو او د وژلو شوو د کورنیو غړو ویل د رابرټ بیلس په قضیه کې دوی سره انصاف نه دی شوی. د امریکا یو عدالت په فلوریډا ایالت کې د یوه جومات ملا ته 25 کاله د بند سزا ورولې ده. پر دغه ملا تور دی چې پاکستاني طالبانو ته لسګونه زره ډالر ورستولی وو. اویا کلن حفیظ خان په تیر مارچ میاشت کې مجرم وپیژندل شو. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد د ځینو بحري ځواکونو او تاسیساتو په چمتو کولو کار پیل کړی. چې که امریکې د شام پر ضد د خپلو ځواکونو د استولو پریکړه وکړه نو دوی به آماده وي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول او سموار رسیدلې دی د اونیزي خبرونې جمهوریت. د جمهوریت اونیزي خبرونې په نننۍ برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو اوازې په اړه غږیږو. له دې وروسته تاسو سروې خبرونه هم اوریدلې شئ او زه تاسو یم چې د سروې په نننۍ اونیزه خبرونه کې طیبه عزیز چې د پیښور یونیورسټي د فاین آرټس یا د ښکلو هنرونو د څانګې مشره ده، هغه به میلمنه وي او دغه خپرونه ستاسو لپاره ملیح امیرزاده چمتو کوي. خو د اوس د جمهوریت خپرونه ورو چې په امیر ساحل جوړه کړې ده.
جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت په خبرونه کې نن په دې موضوع غږیږو چې بشري حقوقونه په نړیواله توګه څنګه تعریفيږي او ارزښت یې څومره دی. په افغانستان کې د بشري حقوقونو وضعیت څنګه ده؟ په تیرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې خلکو ته په کم ډول حقوقونه ورکړل شوي دي؟ په دې هیواد کې پر دولتي سطح خلکو ته د حقوقونو ورکولو لپاره څومره کار شوی دی؟ همدارز آیا خلک له خپلو حقوقونو خبر دي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې څېړو له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو په تیره اونۍ کې موږ په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت د دولت ذمہواریو او د حقوقو په اړه د خلکو له پوهې خبر شو. نن همدا موضوع د افغانستان په تناظر کې چیړو. تر ټولو مخکې یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه عمومي معلومات در سره شریکو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکړل شوی وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره سړاو نه وي. هر انسان دا حقوق لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیر خپل بشري حقوق لرو. دا حقوق له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدو معنی څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقوقو لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنی دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري، داسې نه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو په اړه تر لومړنۍ معلوماتو وروسته دا موضوع لګنو رڅېړو. په کابل کې د سیاسي او بشری حقوقو چارو پو عبدالستار سعادت وای چې د لدی خبرې سره موافق دی چې بشری حقوقو له یو بل نه بیلیږي. دا هم وای چې ځینې حقوقو د یو بل ضمانت هم ورکوي، لکه د ژوند کولو حق د نورو ټولو حقوقو ضمانت ورکوي.
کله کله د شی چې یو حق د نورو حقوقو متضمن وي، لکه موږ چې کله د حیات حق وای یا د ژوند حق، نو دا د ټولو حقونو مور ده. یعنی یو څوک ژوندی دی، یو انسان په توګه چې هغه د تعلیم حق لري، د کار حق لري، هغه د بیان د ازادۍ حق لري او دته ورته نور حقونه. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څنګه ده؟ عبدالستار سعادت وایي په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ښه نه دی او ډېر خلک له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
مثلا د تعلیم حق، دا بشري حق دی او اساسي حق دی، خو دا حق عملا په افغانستان کې د اوس د افغانستان د ډېرو زیاتو اطفاونه سلب شوی دی. کله چې تاسو د افغانستان په جنوب کې ګورئ، د افغانستان په شرق کې، د افغانستان په جنوب غرب او ده کې، یعنی په دغه ټولو کې عملا خلک د تعلیم نه بې برخې دي. کله چې تعلیم نه بې برخې شي، بې تعلیمه نسل لا پورته شي، هغوی ته بیا ځینې نور حقونه نه شي ورکول کېدلی. یعنی محدودیت ورته پیدا کېږي، لکه د کار حق. هغه څوک چې سواد نه لري، هغه چا چې تعلیم نه یې کړی، د هغه لپاره بیا د کار هغه حق نشته. بشري حقونه د جدي ګواښو سره په افغانستان کې مخامخ دي، ځکه جنګ دی او په جنګ کې ډېره صدمه د بشری حقوقو لپاره چې هغه په سمه توګه نه رسیږي.
سعادت وایي په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهیر هم نه دی عملي شوی. دی وایي که داسې وشي نو ځینې چارواکي سختې سزاګانې لیدلې شي او همدا وجه ده چې چارواکي دا بهیر نه عملي کوي.
یو شمېر کسان په افغانستان کې داسې دي چې هغه مهم چارواکي دي په افغانستان کې، مهم کسان دي دولت کې، هغوی ډېر انسانان وژلي دلته، ډېر بشري حقونه نقض کړي. هغوی که چېرته د انتقالی عدالت پروسه تطبیق شي، هغوی تر اعدامه پورې په جزا باندې محکومېدای شي. نو هغه کسان د بشري حقونو د ودې، د انکشاف نه، د تامین نه هغوی ویره لري. بنان هغوی نه یوازې نه دي کړي، بلکې هڅه یې کړې چې دا مسله سبوتاش کړي، مخنیوی وکړي.
سعادت وایي هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو وضع سم کړي.
یو داسې کسان دي چې بلې او په افغانستان کې هغه بشري حقونو موازینو باندې باور لري، د هغه لپاره کار کوي، تلاش کوي. نو موږ یو متناقض او متضاد حالت لرلی. کومه مسله چې ډېر زیات بد تاثیر کړی، هغه دا ده چې د افغانستان د دولت کمزوري ضعف سبب دیده شوی، بل نړیوالې ټولنې هم دوګونه یعنی متضاد برخورد لرلی دی. ځینې کسان چې بشري حقونو په برخه کې عملا هغوی دخیل وو، هغوی حتی بشري حقونو کمیسیون ته لاس پیدا کړی. مثلا د بشري حقونو د رئیس په اړه ډېر زیات ملاحظات شته په افغانستان کې، خو هغوی عملا په دې پوزیشن کې دي. دا مشکلات عملا په افغانستان کې دي.
اوریدونکو، په هر هیواد کې پارلمان قوانین جوړوي. په افغانستان کې هم پارلمان قوانین جوړ کړی دي، خو د بشري حقوقو په برخه کې جوړ شوی قوانین زیاتره وخت په نړیواله توګه تر انتقاد لاندې راځي. له عبدالستار سعادت مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د پارلمان رول ته څنګه ګوري. دی په جواب کې وایي
د افغانستان د پارلمان موقف له بده مرغه کمزوری وو، یا حتی کله موزر وو. په تېره دوره کې دوی د جنګي جنایاتو د عفو مسله مطرح کړه، چې یو مصاحبه دوی درلودله په دولسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړه، د ولسمشر ورسره موافق نه شو. دوی هغه شپږو مادو ته راوستله، خو یعنی عملا حق الله یا د ټولنې له خوا ته نه د دعوې د اقامې حق سلب کړه. اوس هم په قشري مسایلو کې دا مشکلات شته.
سعادت وایي که په افغانستان کې بشري حقونه د یو ارزښت یا قدر په توګه توضیح او تشریح شي، نو دا ډېره ګټه رسوي.
د بشري حقونو بحث چې موږ کوو، دا ولا باید په ټولنه کې د یو ارزښت په توګه مطرح شي. هغه چې کله د ارزښت په توګه مطرح شو، خلکو هغه وپېژنده، بیا په رایو کې انعکاس کوي، یعنی هغه کسان ته رایه ورکول کېږي چې هغه عملا په دغه ارزښت باندې باور ولري. په افغانستان کې یو خدا ده چې په ولس کې هم ډېر زیات د بشري حقونو مسله یو نوی مسله ده، حتی ځینې خلک په دې مفهوم چې دا یو غربي ارزښت دی ډېر زیات په مفهوم نه پوهېږي، مخالفت ورسره کوي. بل دا ده چې نړیوالې ټولنې اوسني نظام ډېر زیات دی جنګ سالارانو او د بشري حقونو د ناقضینو د قدرت په برخه کې حتی وکړله چې مخکې مې وویل دوی عملا دا سبوتاژیي. دا ټول فکتورونه سبب د دې کېږي چې ممانعتونه یې په مقابل کې ډېر شي، دا مسله تشکیل نه شي.
له ساده ته مې پوښتنه وکړه چې دا کار خو د بشري حقونو د کمیشن وي، نو آیا د افغانستان د بشري حقونو ادارې هیڅ کار نه دی کړی که څنګه؟ دی وایي اصلا ستونزه دا ده چې په افغانستان کې بشري حقونو ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی.
بشري حقونو د کمیشن مسله چې کله موږ مطرح کوو دلته عملا موږ ستونزه وینو چې دغه مسائل ټول لاس په لاس شي، موږ د بشري حقونو مسله تر دې چې حقوقي مطرح شي د ارزښت په توګه مطرح شي هغه ډېره زیاته سیاسي کېږي او بلکې د یو غربي ارزښت په توګه معرفي کېږي. نو دا بیا نه شي کېدلی چې موږ
په هر هغه هیواد کې چې ولس له خپلو حقونو خبر وي او ورته نه ترلاسه کیږي نو هغوی له حکومت او دولت یا ریاست غواړي. په افغانستان کې آیا ولس له خپلو حقونو خبر دی او کنه؟ سعادت وايي په افغانستان کې ولس ته د بشري حقونو سمه څیره نه ده وړاندې کړل شوی.
دوی د فکر کوي چې دا د غرب نه اوسره غلي، افغانستان موږ یو سنتي ټولنه لرو، هر څه غرب ناراضي ورسره مخالفتونه ډېر کېږي تر دې چې موافقت وي. زه وایم همدغه نه توضیح کېږي خلکو ته. اوس مثلا که چا ته وویل شي چې دا ایتا د ژوند د حق لپاره دی، دا ایتا د کار د حق مسله ده، دا ایتا د بیان د ازادۍ د حق مسله ده، دا ایتا د ملکیت د حق مسله ده، دا ایتا د ژوند په بېلابېلو برخو کې ایتا د حقونو مسله ده، هغه جدن د هغه نه ملاتړ کوي خو دا مسله خلکو ته نه توضیح کېږي. دلته بشري حقونه همدغه ډول باندې شعار په توګه مطرح کېږي، یوازې په روڼ اندې طبقه کې، یوازې په هغه خلکو کې چې هغوی نسبتا په یو څه باندې پوهېږي، هغه کسانو لپاره بشري حقونه د یو ارزښت په توګه مطرح دي.
همداراز د افغانستان په تناظر کې د بشري حقونو او جمهوریت یا ډیموکراسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ سعادت جاتوی، دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. پرته له بشري حقونو جمهوریت ناراضي او پرته له جمهوریت بشري حقونه نه عملي کیږي.
دیموکراسي هغه دیموس کراتوس، یعنی یونانی یا لاتین کلمات دي چې د خلکو حکومت ته وایي. بنان کله چې د خلکو حکومت ته وایي نو موږ که انتخابات دی او اصل په توګه په دیموکراسي کې موږ مطرح کوو، یعنی د رایې ورکولو او د رایې اخیستلو حق دی یا د بیان ازادي چې موږ ورته وایو، دا ټول بشري حقونه دي. یعنی کله چې موږ دیموکراسي وایو او بشري حقونه وایو دا کله کله دومره سره نږدې چې یعنی دواړه عین مفاهیم افاده کولی شي، یعنی یو مطلب رسولی شي، دواړه هیڅ کوم تفاوت نه لري. او موږ که چېرته بشري حقونه پرته د ولسواکۍ نه معرفي کوو په دیکتاتور او مستبدو نظامونو کې دا خو نشته بشري حقونه، یعنی د حیات حق د چا لپاره مسوول نه دی، د بیان ازادي هلته نشته، د رایې حق نشته، هلته بشري حقونه نشته. او یا که موږ دیموکراسي پرته د بشري حقونو نه مطرح کوو هیڅ معنا نه لري. نو خو دیموکراسي هغه وخت کې د دیموکراسي ده چې کله بشري حقونو ته پکې درناوی
وي. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په لړ کې د یو شمېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې هیواد کې تر څه حده د دې حقونو لپاره کار شوی دی او هغه کار د انتخاباتو، رسنیو ازادۍ او د تاوتریخوالي په اړه اړوند چارواکو ته د رپورټونو د رسیدو په ذریعه شوی دی. البته پوهان دریځ لري چې په افغانستان کې د ژوند حق نوی محفوظه تر هغه د بشر نورو حقونو په اړه پرمختګ نشي کېدای. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی، بلونه به بیا له تاسو سره په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15300
او په 15300 صافي اوریدل شي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زم علي ها میر ساده هر کلی وایم. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. په نننی پروگرام کې د نورو پروگرامونو په شان نن سره زموږ سره یو بل مېلمانه ده، او دا سل را سره د فاین آرټس ډپارټمنټ یا د فنون لطیفه د سانګې مشر طیبه عزیز مېلمانه ده. طیبه عزیز د 1968 اویا راهیسې د پېښور یونیورسيټي د یادې سانګې سره تعلق لري، او د 13 کالو راهیسې د استاد حیثیت لري. طیبه عزیز یو انځورګره یا آرټسټ ده، او واټر کلر یا د اوبو سره استعمالیدونکو رنګونو سره د خپلو فن نمونې جوړوي. بنیادی تعلیم یې هم په دغه شعبه کې اخیستی چې اول یې د پېښور پوهنتون نه په فنون لطیفه کې ډیپلوما وکړه، او وروسته بیا بیچلر ان فاین آرټس، او وروسته بیا ماسټرز ان فاین آرټس ډیګري ترلاسه کړه. د خپل کار او فن لپاره طیبه عزیز یو شمېر ایوارډونه هم ترلاسه کړي دي، چې پکې یو سلمہ تصدق حسین ایوارډ هم شامل دی. په نننی پروګرام کې بنند طیبه عزیز سره خبرې کوو. نو طیبه عزیز بیبي، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. زما خیال دی دا لائن ډېر کلیئر نه دی، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ چې تاسو سره څومره خبرې کولی شم.
بالکل، ډیره ډیره مننه د دې ستونزو باوجود به هم مونږه کوشش کوو اوریدونکو. طیبه عزیز بی بی سنگا چې ما تاسو تعارف کې ویلې چې تاسو د فنون لطیفه یا فاین آرټس چې ورته وی داغه سره تعلق لري، د 13 کالو راهیسې تاسو د استاذي په حیثیت باندې کار کوي، او تاسو ډېرې فن پارې نمونه هم خلکو لیدلې دي، مشهورې دي، خلک ډېر خوښي هم. تاسو وایي چې دا سفر مو څنګه شروع کول؟ لکه ماشوم چې را لویږي نو وی چې زه به ډاکټر جوړېږم یا انجینئر به جوړېږم، نو څنګه ستاسو دې سره شوق وو؟
زه چې ماشوم وم زما ډېر زیات اکټیویټي جو ریلیټډ ټو آرټ، او ما ډېر سکیچنګ هم کول، چې سیرونه مې جوړول، نیټنګ، کروشیه، کرافټ سیرونه مې جوړول. نو زما دا لږ بچپن نه انټرست و. یا ما اف اے کې سی بی کالج کې ما فاین آرټ سبجیکټ واغشتل، نو هلته زما ټیچر و نسیم حکمت خان. نو هغه ما ته بیا ډایرکشن کچھ تھا کہ ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس کے خور یونیورسٹی کے ڈپلوما شروع شعبے دین فائن آرٹس میں آگے جوائن کی. نو ماریا ڈپارٹمنٹ جوائن کو پہور یونیورسٹی کے الٹن میں ڈپلوما کو، اور بی ایس اے اور ماسٹرز ہم آگے سیم کالج میں ہو کو ڈپارٹمنٹ میں ہو کو.
نو مطلب تھا سو بنیادی تعلیم ہم پدے کے حاصل کو بیاروس تا سو دا استاذی طرف تا سنگ بیا خیال راغی لکہ تا سو چست دکڑا کڑا نو تا سو
چنگے کہ ما څنګه چې ما خپل تعلیم مکمل کو، نو هغوی ته ضرورت د فائن آرټ ټیچر، نو ما اپلای کو، نو سلیکشن هلته، نو ټول ژوند مې تقریبا هلته ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس د هول یونیورسٹی کې مې تیر کو، ایز ٹیچر اینڈ دین ایز چیئرپرسن آف دی ڈپارٹمنٹ.
طیبه بی بی، تاسو سره بس تاسو د کار په حق له خبرې کو. دا راته وایي چې تاسو یو آرټسټ یې، د فن پارې او نمونې تاسو د فن تاسو جوړوي، او زیات ما اوریدلی دي چې تاسو د سده اوبو سره چې کوم رنگونه استعمالیږي نو آی کې زیات تاسو مهارت دی، نو تاسو بای باندې رڼا واچوي.
او ما زیات کار شې دي هغه واټر پینټینګز کې کړی دي، او خلک ماته د واټر کلر سپیشل کوي پاکستان کې.
بالکل،
زیات کار مې واټر کلر کې کړی دي، بٹ آی هاف ٹرائیډ ادر سو میډیم ایز ویل، چې اوئل پینټینګ، اکریلیک پینټینګ، ریسنټلی د اکریلیک پینټینګ کوم،
واٹر کلر چکل میڈیم پتور استعمالی گینو اغه ما اور دلی دی داس چی اغه د پر لک شانت کی د نور میڈیمز په مقابله کې لک سخت ویزه قاعده پر صد خاص موسم هم ضرورت وینو. دا رښتیا ده؟
او دا رښتیا خود ده، ولې چې په کی لاندې تاسو نشئ کولای د حبس والا موسم چې دغه لک ګرانی دغه لک دا دی چې اغه پکې difficulties rashi, no you can't correct them, so start to chicken no wash ya your current lage color lage paper bande, no that cannot be undone.
صحیح، مطلب
کریکشنز دے کے لگ گرانی ما دائی دکو چے واٹر کلر کے تاسو دیر کریکشنز ویری انٹیلیجنٹ ہی کولی شے.
مونگ سر یو اوریدون کے دے طیبہ بی بی، اگوی کو ساسنا سپختنا لری اگوی تا ورزو
خوار ماشی تاسو ملمنی پول تشار اغلاس وایما ملمنی دخوا یو دوی مختصری پختنی لرما دا آس پا بارد کی دا چې دې ته د پینټینګ د هر قسم تصویرانو جوړول مکمل عبور حاصل دی او کنه دی؟ دویمه خبره دا ده چې د تصویر د تصاویر د جوړولو په هکله
پر کذب بروس ورتوی پر کذب بروس دې دا چې کوم استعمالی شي په پین آرټس کې او دې استعمال کړی دي دا بروسونه کنه دې استعمال کړی
ما پورټریټ هم مې جوړ کړی دي ان چیک ټو بی ریلی ګډ پورټریټ پینټر لینڈ سکیپ هم مې کړی دي لایټس ان ارت ما واټر کلرز کې جوړ کړی دي
لکه بوټي او انسانان
ویب سایټ کې دي جی ویب سایټ باندې کا فیس بک باندې ته یې باندې زیوم باندې یو کین سی مای ورک
صحیح شو جی او دوی سه د برش پختنه او کړه زخه ډیر نه پوي شو مخو
ډیفرنٹ کایند اف برشز استعمالي هو واټر پینټینګ لپاره ډیر سپیشل برشز دي سٹیبل
خا خا جی سٹیبل
یا برشز دي چې کوم جی نو اغه نه چې د نو واټر کلرز واټر پینټینګ کې به اغه ښه کیږي
صحیح شو جی طیبه بیبی مونږ سره یو بل اوریدونکو دی اغه ته ورزو السلام علیکم مستډ مشي
وعلیکم السلام علیه خبر څنګه ښه
بالکل خیمه تاسو خپل نوم خایه زمونږه ملمنین تاسو څخه پوښتنه لري
زه رنگ زه ترين نکته نه خبرې کوم دا وخت کم ځای کې وسري او بیا دا غاسو اسکول یو یې نه دی
دا په خور کې ما او ریټایر شوم ما نو ائی جوائنډ د کالج اف ډیزاین پېښور اس پرنسپل
کالج اف ډیزاین پېښور نو صحیح شو او دوی باقی اورنګزیب تاسو بد دی سر کې اوریدلې وی دوی د خپل تعلیم باندې کې تاسو ته ټول هر څه ویلې ته یې بابي بي واپس تاسو ته راځو داسې ایگزیبیشنز یا چې کوم نمایشونه یې کې تاسو سره کلا حصہ اخیسته ده
الحمدلله جی ما نیشنل ایگزیبیشنز کې پارټیسیپیټ کړې دي سنس 1973 ټیل ډیټ او سولو ایگزیبیشنز ما 5 سولو ایگزیبیشنز کړې دي پاکستان کې په هور اسلام آباد پشاور دا لاهور کې ابراڈ نیو دہلی کے اور نیپال کے امریکہ کے جمع پینٹنگ ایگزیبٹ شوی دی اور پرائیویٹ کلیکشن کے جمع پینٹنگ میوزیم کے اور میوزیم کے
طیبہ بی بی تاسو چکم دا فن نمونے جوڑا وینوائے کہ ایا دا کلتور اکاسی کی گی لکس پک زیاد تاسو خواہے لکا زیاد تر ساسو فن پارے دا سبارہ کیوی
سنگے سے ماہو بیل مخیم چھے زا ارسا پیل کوما مزدور چې دی هغه خپې چې دی هغه مې جوړ کړې دي پورٹریٹ مې کړې دي سن لائن فروٹ فلاورز اکثر مې پینٹ کړې دي لینڈ سکیپ هم ډېر زیات مې پینٹ کړې دي
حاجی نو بیا تاسو زړه ته ټولو کې نږدې کم یو دي
ما ته چې بس چیز ایموشنلی ما ته هغه کی انسپایر کی زه هغه پینٹ کوم
صحیح بس تاسو زړه ته چې څه خو لګي بیا تاسو ما کبیا قلم را واخلې وقت شانتی پر رنگونو کی آغت آسو خواهی طیبہ بی بی فکر کوم یو بل اوریدون کی دیاغوی تا ورسو
سلام علیکم این نام اللہ لکی مروات میں خبر کون محترم خور نبیو دو پوستن کون دو پوستن میں دارا چه خو ایڈوکیشن پروفیل چه چون که دلتا خود آرٹ حوالے سر خبر لگیا دا نو پدی چه کمرشلائزیشن دیر زیاد تا پا نظر رازی نو دا یعنی مقصد می دارا چه پیسا هر سو جور اسوا نو دی متعلق ما خور سا خیال دا چه دا کمرشلائزیشن با مورا چرنگی چه دا مورا مخنیوائی وکو
صحیح
ما پوستانه می دارا چه خور تا دا سورس آف انسپیریشن دا موٹیویشن دیتا چرنگی ملاو سا چه دا دخفیل تلارا او دریم پوستانه می دارا چه دینگ ریمین
جی
ته خو په دې فیل چې صدا سه پرابلم یا ایشوز خو نسته دا ځکه چې موږ مو اشې چې پښتون مو اشې چې شزو ته خامخا مسلې او تکلیفونه یې نو دی باندې کدا نه راو چې یو جهان مننه
دا چې دا چې زما پلا دې زیات ما هیلپ کړی دی او دا هی وجه دی چې اخې مونږ ته تعلیم هم راکو چې څنګه مونږ خواهشو څه خواهشو هغه یو پرابلم موږ د پاره نه او ډیر اسانی سره ما اس کړی دی او خپل په خور کې مې نه تعلیم ډیر آرام سره او وداوت اني پرابلم نو پرابلم یو کې راځي ما ته هغه دا دی چې زه بهر نشم تلې چې د سپورت کې نه مو پینټینګ او کوم دا ما ته ډیر زیات خاط مسله راغلی دی نو ومن
دی یو بل ته تاسو کو تاسو نه چې تاسو سورس اف انسپیریشن یا موټیویشن سو
my real motivation chidya ka nature
sahi
nature
قدرت
چې ماریل موټیویشن بٹ ریسنټلی دیر دا چې اوس وخت ټیرریزم او دا اصل چې حالات خراب شو نو زمان لائن اف پینټینګ یا کانټینټ بالکل تبدیل شوی دی اوس چې دی نو د اکرلیکس کې دیر ډیفرنٹ کار کوما
صحیح دا مطلب ستاسو دا ارد گرد چې کوم حالات دي هغه رنگ ستاسو په آرٹ کې هم ښکاری
ډیر زیات او افیکټ شوی دی زما آرٹ او هغه چې ما سکل لایف او فلاورز او فیسز او پورټریټ چې مې جوړ کړی او اوس هغه نشم کولی
ته یې بازیس به تاسو نو پوښتنه کوم تاسو وی چې تاسو کوم ټایم کې سبق ویلې تاسو یو استاد وا نو فکر څه کوي لکه د مخ کې په مقابله کې او اوس په مقابله کې څه فرق دی لکه اوس داسې کوم نوی چې کوم الکان جینا کې دی دی شوبې ته راتلل غواړي نو غوي سره زیات خې مو کې دی او کسنګا
اوس خو ډېر زیات کالجز آرټ اینڈ ډیزاین کالجز کول او شوې دی نیو ډیسپلینز راغلي دي پریزنټلی د کالج اف ډیزاین کې پرنسپل انا دا چې دی نو دا پاکستان انسټیټیوټ اف فیشن ډیزاین لاهور د کانسټیټیوټ کالج دی ته خو کې او دلته مونږ جولري designing
جی.
and gemological sciences four years courses khayo so da yo name de settlement of rawan chore de kolau chore de ktk ke awal makh ke nao no da se de jat fashion designing ra gale de apparel designing ra gale de communication design or media studies de jat da name subjects rawan de on the gem and jewelry and accessories furniture design de ke انمې د سیکنډ سکول او شروع دي نو نن سبا زما خیال دی چې سټوډنټانو ته زیات مواقع شته
ته یې به بي تاسو د ایوارډونو خبره به کو تاسو ته څه خاص ایوارډونه هم ملاو شوې دي تاسو د کار په سر نو کدا غي لک تفصیل راکې چې دا کوم ایوارډونه
دا ایوارډز کې دي پرایسز کوم ماشاالله انګریډیشن کې دي زیات نه اگست کې دي یوزلی فرست پرایز واټر کلر کې دي عالم نو اوس په کمپټیشن کې کمپیټ نه کوم کله مې کول نو ماته اوارډ کې سلما ته صدق حسین میموریل اوارډ لاهور کې ملاو شو یو یو سٹار وومن 1997 سٹار گرلز اینڈ وومن فاؤنڈیشن کراچی نے ملاو شو یو او دی بینک اف خیبر اوارڈ فار اؤٹسٹینڈنگ اچیومنٹ ان پینٹنگ دا بینک اف خیبر طرف نا پیخور کې ماته ملاو شو یو یا وومن اف دی امریکن بایولوجیکل انسٹیٹیوٹ کراچی انکارپوریشن او می طرف نا ماته ملاو شو 98 کې او ما دی منٹ سرٹیفیکیٹ گورنمنٹ اف پاکستان نا ملاو شو یو دوز از دی پریزنٹ award for pride of performance the param 1999 or 2001 came nominated
kama da se khabar bata so che kam zwan kul de young generation de agwi ta barkawal gwaade da khpal taraf na che pade shoba kisa sa pakar di
che jab awai ma che khalak da zehen ke sath hi maasuman da zehen ke sath hi che da aasan subject na de lekin de jyat mehnat pakar de aur baghair mehnat بغیر ڈیڈیکیشن دیکھی کا نہ راشی مخد اف یو ہیو دی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہی نو بیا تاسو اٹ طرف تا راشی
طیبہ بی بی بس پاخیرہ کے بیو بل پختنا کم چے دا پاکستان چے کم ریپریزنٹیشن دیا استازی توپ دیا تاسو پکم کم فورمون باندھ کڑے دے
جی ما بنگلہ دیش کے 1995 کے پاکستان ریپریزنٹ کریو 7th ایشین انڈین ڈھاکہ کی 1996 کے ما انٹرنیشنل visitors program the USA taraf na United States ka main Pakistan represent kare ho kya main Iran ke Pakistan represent kare de on cultural conference international cultural conference so Iran ke aur India tam yogan hamara representation kare de
sasu sara khabar o der zyad khwand ko sasu na dera dera manana ko che ta su bya ham pade program ke da shirkat faisla ukra aur pa pukhto ke bya ham ta su da khabar o kaul koshish ko dera manana ډیر مننه او ریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا په سروې پروګرام کې نن تاسو په پیښور کې د فاین آرټس ډپارټمنټ یا د فنون لطیفا څنګه چې ورته وی دا غي د مشر طیبه عزیز سره خبرې واورېدلې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو نورو پروګرامونو کې به مونږ د غشانتي نور ملمانه تاسو په مخامخ راولو ډیر مننه
دا مشال ریڈیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیل شو
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونې ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم
هو ورشه